Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیزو بجې شوې. نن پنځشنبه د کاب یهود شپږشتمه او د مارچ ولسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابره زیات شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په یوه ګډ راپور کې چې پرون خپور شو وویل چې د خبریالانو په وړاندې نه یوازې دا چې تاوتریخوالی زیات شوی، بلکې اطلاع رسونه او رسنیز کارونه هم ډیر محدود شوي دي. طالبانو د دې راپور په اړه تازه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لسګونه قلمه تاریخي او فرهنګي آثار له قاچاقبرو څخه نیول شوي دي. د طالبانو ولایتي ادارې پرون وویل چې امنیتي ځواکونو یې د یو څلوېښت قلمه تاریخي آثارو د قاچاق مخه نیولې او د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته یې سپارلې دي. د پاکستان حکومت پرون وویل چې د کورونا وبا له کبله لګول شوي بندیزونه پای ته رسوي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د روغتیایي چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په یوه خبري غونډه کې وویل، سره له دې چې د کورونا له کبله بندیزونه لري کوي، خو د واکسین شرط به په خپل حال پاتې وي ځکه چې دا وبا له پایته نه ده رسېدلې. د پاکستان د حکومت له پریکړې سره سم به نور په ودونو، مذهبي غونډو او لوبغالو کې د خلکو پر رایه او ځای کېدو بندیز نه وي. بلورتا د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوه چې له وسلوالو مخالفو بلوچستانو سره د خبرو اترو پلان دی ګړندی شي. او پر اوکراین د روسیې د یرغل 22مې ورځ د اوکراین ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوي دي. له دې جلا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون کانګرس ته د ویډیو کانفرنس د لارې وینا هم وکړه. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې مو درته دغه خبري کیسې راټولې کړې. په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری وتړل شوې.
افغانستان د خپلو ملي ګټو د ساتنې لپاره دلته یو بنسټ درلود چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو، او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
د دې کار سیاسي او ټولنیز اغیز څه کېدلی شي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. طالبانو د پخوانیو بانفوذه څیرو د جذب لپاره کمیسیون جوړ کړی.
دا د تماس او ارتباط او کمیسیون وي چې هغه د هغو افغانانو سره تماس ونیسي چې له افغانستان نه وتلي دي.
افغانستان کې د زیګون پر مهال د میندو مړینه
په جنوبی آسیا کې هغه جګترینه سطح د مړینې متاسفانه افغانستان لري.
او د نورو مسلو ترڅنګ به دا هم واوري چې اوکراینی او روسی مرکچیان موافقې ته نږدې شوي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو بیا هم خراغلې د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. په واشنگتن کې افغان ډیپلوماټانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. د دغه سفارت یو پخوانی ډیپلوماټ هارون حکیمی د سفارت پر بندېدو خواشینی ښیي. تفصیل له سالم احمد سالی اورو.
د امریکا حکومت په واشنگتن، نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان سفارت او کنسولګری بند کړی، خو په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان د دایمي استازي دفتر چې په نیویارک کې دی لا هم فعال وي. په واشنگتن کې د افغان ډیپلوماټانو پرون غرمه سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره. له دې سره نور نه په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت او نه په نیویارک او لاس انجلس کې کنسولګری افغانانو ته د پاسپورت د ورکولو په شمول خدمات وړاندې کولای شي. هارون حکیمی چې په خوا په واشنگتن تن کې د افغانستان په سفارت کې ډیپلوماټ وو، د افغان سفارت پر بندېدو خوشحالي وشوده. وی ویل په خو هم په واشنگتن کې د افغانستان سفارت تړل شوی وو، او په امریکا کې د افغانستان په اړه د خبرو واک پاکستان ته پلاس ورغلی وو.
په هغه لمړی موده کې چې 19 کاله د افغانستان سفارت په واشنگتن کې تړلی وو، د افغانستان پاکله، د افغانستان د برخلیک پاکله او د افغانانو پاکله پاکستان په واشنگتن کې خبره کوله، او پاکستان او امریکا د افغانانو پاکله پریکړې کولې. دا وخت بیا هغه اندېښنسته موږ که د جمهوریت د تیرو شلو کلونو یوه لاسته راوړنه په امریکا کې یادولای سو، هغه دا و چې افغانستان لږ تر لږه خپله خبره په خپله کول، د خپلو ملي ګټو د ساتنې دپاره دلته یو بنسټ درلودې چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو، او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
ښاغلی حکیمی وایي چې 100 کاله پخوا په 1921 کال د افغانستان د پاچا امان الله خان لخوا یو پلاوی امریکا ته لاړ، او د امریکا او افغانستان ترمنځ یې دوه اړخیزې اړیکې پیل کړې. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت په 1943 کال پرانستل سو، او په امریکا کې د افغانستان لومړنی سفیر حسین عزیز و. د ښاغلی حکیمی په وینا دا سفارت 40 کاله وروسته پر افغانستان د شوروي اتحاد په یرغل پسې په 1983 کال وتړل سو، او تر 2002 پورې د افغانستان سفارت بند و. په امریکا کې اوس شاوخوا 1 لک افغانان میشت دي چې د پام وړ شمیر یې د زوکړې له سند رانیولې د واده تر نکاح خط پورې کنسلګری خدماتو ته اړتیا لري. له همدې کبله په امریکا کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو مرکزونو بندېدا به ګڼو افغانانو ته سرخوږی پیدا کړي.
و امر دل چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوی. د دې اقدام اغیز څه کېدل شي د تحلیل لپاره یې داشي بال امریکا د چارو کتونکو شفیق همدم سټډیو ته وصل دی. همدم سپ سټډی مشي که په سر کې په دې تم شو چې د دغه کار سیاسي اغیز څه کېدل شي، بیا به ورسنو اړخونه ته هم راشو.
سلامونه اونیکی هیلی. البته د دغه سفارت تړلو سیاسي پیغام دوه ده. یو دا چې د ښاغلي غنی یا د جمهوریت نظام په امریکا کې د وسل لپاره په کامله توګه وتړل شو. بل خبره دا ده چې دلته یو سیاسي او ډیپلوماتیکه خلا رامنځته شوه، چې دا په دې معنا هم ده چې ګنی دا دې ته زمینه مساعدوي چې اوسني نظام یا د طالبانو اسلامي امارت وتوانېږي چې د امریکا سره په خبرو اترو کې دغه خلا ډکه کړي.
بله، یعنی همدم صاحب د طالبانو لپاره یو ښه زیری بللی شو په نړیوال سیاست کې.
سره لږ چې د طالبانو شخصي کومه لاسته راوړنه دا نه ده، خو دغه واقعیا یا حادثه یا هر شی چې موږ تاسو ورته وایو له بده مرغه دا د افغانستان د اوسني ډیپلوماتانو یا د سفارت د لوی فساد په اړه دغه کار شوی. خو دوی دپاره هو دوی دپاره یو ښه خبر په دې ده چې له یو خوا دوی ته خلا یو زمینه مساعده شو، او له بل اړخه د جمهوریت چپټر یا پاڼه په افغانستان کې واوخته او وتړل شو.
بله، او همدان صاحب لکه څنګه مونږ په راپور کې هم واوریدل، شاوخوا ولکه افغانان په امریکا کې میشت دي، دوه کنسولګری تړل کېدل، د سفارت تړل کېدل، دا به په کنسولي چارو څه اغیزو کې، او آیا بدلی لارې هم ورته سنجول شوی؟
نه، لبده مرغه هیڅ نه و بدیل لارې چارې لا تر دې دمه ورته نه ده سنجول شوی. سره له دې چې دغه ډیپلوماتیک بنسټونه د هټیو په سیر یا د کمیشن کارانو په سیر د فساد نه ډک زیونه، خو بیا هم د افغانانو دپاره ډیر زیات قنسلي خدمات وړاندې کیدل چې دغه خدمات نه یوازې دا چې اوس د کوم افغاني نهاد له لورې نشي ترسره کېدی، بلکې حتی نور داسې هیڅ یو هیواد او هیڅ یو داسې بنسټ نشته چې دغه خلا ډکه کړي. نو زه فکر کوم چې دلته میشت میلیونونه افغانان اوس اوبخې سلګونه زره افغانان، خاصتا دغه لسګونه زره نیمي افغانان چې امریکې ته د اکثریت بدون هیڅ نو اسناد راغلي، دوی دپاره به خورا زیاد چالنجونه جوړي. او د دې باور هم یم چې امریکا د دغه کار د بدیل لپاره باید یو لاره چاره وګوري.
کور مودان، ډیره مننه د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
بیا هم په امریکا کې د افغانستان اړوند یو موضوع کې تمکیږو. د امریکا حکومت پریکړه وکړه چې لسګونه زرو هغو افغانانو ته چې په وروستیو اوو میاشتو کې امریکا ته بیول شوي موقتې ویزې او د کار اجازه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره به لسګونو زرو افغانانو ته چې په وروستیو اوو میاشتو کې امریکا ته لیږدول شوي وو او دایمي اقامت نه درلود په متحدو ایالاتونو کې د اوسېدو اتلس میاشتنی اقامت ورکړي. له دې پروګرام سره سم به 2500 افغانان په امریکا کې د کار کولو او موقتی استوګنې اجازه ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل شاوخوا 2000 افغان محصلانو د افغانستان د پخوانی حکومت کارکونکو او هغو کسانو ته چې په سیاحتي ویزه امریکا ته ورغلي او بیرته افغانستان ته تللی نشي هم په امریکا کې د استوګنې اجازه ورکول کیږي. له دې سره به دا کسان په امریکا کې د کار اجازه هم ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت د وزیر الیاندرو مایورکاس په وینا د دې اعلان معنا داره هغه افغانان چې تیر کال د ګډوډۍ په منځ کې له رسمي پروسې پرته او بې له دې چې امنیتي سابقه یې وڅېړل شي امریکا ته راوستل شول له امریکا څخه نه ایستل کیږي. د کډوالو ملاتړو او یو شمېر سیاستوالو د ولسمشر بایدن پر حکومت فشار راوړ چې په امریکا کې د افغانانو د اوسېدو موده اوږده کړي ځکه چې اکثره بیرته خپل هیواد ته تللی نشي او کولاړ هم شي د افغانستان وضعیت ښه نه دی. د رواني اونۍ په پیل کې د بایدن حکومت اعلان وکړ چې اوکراینیانو ته د امریکا موقته ویزه ورکوي. د تیر میلادي کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تر 144,000 ډیر افغانان د امریکا او د دغه هیواد د متحدو هیوادونو له لوري له افغانستان څخه وایستل شول چې اکثره امریکا ته لیږدول شوي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د حقو افغان مشرانو لپاره یو ځانګړی کمیسون جوړ کړی چې له هیواده د باندې دي. ظاهرا دا کمیسون د حقو مشرانو د پخلا کولو لپاره جوړ شوی چې په تیر جمهوری نظام کې د نفوذ خاوندانو او اوس اکثره له افغانستانه بهر دي.
د طالبانو حکومت وایي له هیواده په بهر کې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط او هیواد ته د هغو د راستنولو په هدف یو کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا دغه کمیسون د جوړېدو پریکړه د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په اونۍ زغونډه کې وشوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وویل چې د ملت د یووالي او د حقوق کسانو چې له هیواد بهر دي د تماس لپاره یوې کړکۍ ته اړتیا وه چې دا کمیسون به په دې برخه کې رول ولوبوي.
هدف څنګه ده چې دا د تماس او ارتباط او کمیسون وي چې هغه د هغو افغانانو سره تماس ونیسي چې له افغانستانه وتلي دي او هغوی شخصیتونه دي، افغاني شخصیتونه دي او د غور اتګ هیواد ته ضرور ده. په دې موخه چې افغانستان ملت بیرته واحد ملت سي، یو موټی ملت سي، د یو هیواد لپاره ټول کار وکړو او د نورو هیوادونو کې د افغانستان د خلکو آواره کېدل او د هغو مهاجرتونو او تکلیف او ستونزې دا رفس د دې لپاره د تفاهم یو کړکۍ ته ضرورت و. نو په همدې بنا د کمیسون ایجاد ته اړتیا وه.
په دغه کمیسون کې به چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر مولوي شهاب الدین دلاور به مشري په غاړه لري، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا، د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وسیق، د امر بالمعروف سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفی، لوی درستیز قاری فسیح الدین او د کورنیو چارو وزارت سلاکار محمد انس حقانی غړیتوب لري. شغل مجاهد وای دغه کمیسون به چې لا په ابتدایي پړاوونه کې دی هغو افغانانو ته چې خو بد دي او له افغانستان سره د ارتباط او تماس نیولو لار نه لري د ارتباط لار هوار کړي. د دې په وینا کمیسون به ټول ته بلنه ورکړي چې هوا ترستانه شي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوسم په یو روغتیایي مسأله کې تمکیګو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق پرون ویل چې په افغانستان کې په هر 2 ساعتونو کې یو میرمن د زیګون پر مهال او یا هم د زیګون له تړلو نورو ستونزو څخه خپل ژوند له لاسه ورکوي. د افغانستان د طبي شورا پخوانی مشره ډاکټر نسرین اوریاخیل هم پر همدې موضوع غږیدلې.
دا یو څرګند حقیقت ده چې په ټوله نړۍ کې چې فقر له بشري خدماتو سره یو تړون لري او هر څومره چې فقر ډیریږي همغونه هغه خدمات صحي خدمات دي، تعلیمي خدمات دي او ټول بشري خدمات سطح کته راسي. متاسفانه په افغانستان کې پخوا هم د مور او د ماشوم مړینه ډېره چکه وه، خو بیا په یو ترڅ د 2 کلو کې یو 10 کلو کې دا ورو ورو ښکته شوه. اوس بیا هم په جنوبی آسیا کې هغه جګترین سطح د مړینې متاسفانه افغانستان لري، خو مطمئنن پس د اخیرو تحولاتو نه چې ډېر کومکونه بند سوه، خلک ډېر زیات مهاجر سوه، بیکاره سوه، نو مطمئنن چې دا د میندو او د ماشومانو مړینه ځکه چې په شفخانو کې د خدماتو سطح ښکته کېږي او اکثرا په خدمات صحي خدماتو کې ماشونه نسته، دوا نسته، نو مطمئنن چې د مور او د ماشوم د مړینې سطح جګېږي ځکه چې له یوې خوا نه په خپله صحي فسیلیټي یا شفخانو کې مشکلات او چلنجونه سته او له بلې خوا نه چون فقر ورسره یوځای کېږي، بېوزلي یوځای کېږي، کورنۍ نه کولی شي چې خپلې ښځې او ماشومان صحي مراکزو ته ډاکترانو ته بوزي او په هماغه موقع او په وخت باندې د غوغه مخوري. نو زه هیله لرم چې نړیواله ټولنه سیاست له صحته جدا کړي او د صحت برخه کې هغسې چې پخوا یې همکاري کوله په یو قوي نظارت سره خپل همکاري ته ادامه ورکړي.
ډاکټر نسرین اوریاخیل وه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمه په مسالو کې ورزو د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچستان سره د خبرو اترو پلان دی ګړندای شي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان دی فرح حزیم شاه پرون ویل د بلوچستان امنیتي وضعیت له قوی څخه په کار اخیستلو نشي سمیدای او قسم هم شي موقتی بوي. د دې په وینا د پاکستان حکومت په پراتلونکو 2 ورځو کې له بلوچستان مخالفانو سره د خبرو اترو یو تګلارې چمتو کړي. پر پاکستان سربیره د سیمې بل تاود موضوع د اوکراین او روسیې لانجه ده. پر اوکراین د روسیې د یرغل له 22 ورځو او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوې دي. تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون چهارشنبه وویل چې د روسیې او اوکراین د خبرو په دوام کې دواړه خواوې د اوکراین لپاره د بې پرې توپ پر دریز موافقه ته نږدې شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا خبره 2 ساعته وروسته لدی وکړه چې د اوکراین ولسمشر په لومړي ځل خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه او ویل چې د روسیې مرکزي پلاوی دریز او سلوک نسبتا حقیقت ته نږدې ښکاري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دې ته په اشاره چې د دوه هیوادونو ترمنځ په خلایني او روغی جوړی ته هیله شته وویل ل امنیتی ضمانتونو سره بې پرې دریز اوس د خبرو اترو په ایجنډا کې شامل دی. دا داسې مسأله ده چې اوس په خبرو کې پرې بحث کیږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکراین د روسیې د یرغل 22 ورځې وسی. په دې موده کې روسی ځواکونو د اوکراین بنیادی تاسیسات په 2 ښارونو کې استوګنی ودانۍ او ښاری تاسیسات تر لپسې بمباري کړي او سخت زیانونه ور اړولې دي. همدارس روسی ځواکونه د اوکراین د پوز لکلک مقاومت سره مخامخ شوي او هغوی نه دي پرېښي چې پلازمینې کیف ته ننوسي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون د امریکا کانګرس ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې پر امریکا او نور لویدیځ نړۍ غږ وکړ چې له اوکراین سره هر ډول مرستې وکړي چې دا هیواد د روسیې په وړاندې د خپلې ځکنې بشپړتیا او خپلواکۍ دفاع وکړي. زلنسکی کانګرس ته وویل دا لویه غوښتنه نه ده چې اوکراین د نه الوتون اعلان کړي، او که دا هم نشي کېدی نو اوکراین ته پوځي مرستې ورکړي.
له دې سره د خبری مجلې خبری توکي هم پای ته ورسېدل. په پاته څو شیبو کې زما د همکار اجمل اند ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دې برخه ته مو اجمل اند هر کله کوم. په افغانستان کې جګړو او ناورینونو په دې هیواد کې ګڼ پوخانی دودونه د ورکېدو لږ وخت سره مخ کړي. له دې دودونو یو هم بلوڅي اتان دي. ډېر بلوڅان په دې باور دي چې بلوڅي اتن ورو ورو له خلکو څخه د هیرېدو په حال کې دي. دوی اتن د پښتنو او بلوڅو ګډ لرغونی میراث یادوي.
چا پولې وا چا پولې وا د بلوڅي او برهوي ژبو تورې دي چې اتن ته وایي. بلوڅان او برهویان هم د ودونو اخترونو ماشوم زیږیدنې او ډیرای داسې نورو خوشیو په موکو له ډاله سره په اتن کې ښځې د ګیډي او ګڼ کمیس رستوڼې او سړي څڼې اړوي، سندرې ورسره بولي او تاړې هم وهي. خو کله کله د اتن په دوران کې ډولچي هم له ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه ژوب بوري پښین کلاسی پلاسی و یو ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتنچان پرته له ډالو اتنه نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو ترڅنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتنچان بی له ډالو څرخیږي، خو دغه اتنچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کون د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوچ اتن په دریو برخو وشلې بولی.
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیاده تر لیوا کېږي چې کوم د اتن یو خاص قسم دی، هغه مخصوص اوازونه استل کېږي. بیا یو اتن دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وایي چاپ، دو چاپی، سه چاپی. دا تاړیانو پورې او په دغه پورې اثر لري او اکثره دا جالوان او په رخشان علاقو کې کېږي. اور دریم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتن ورته ویل کېږي، مخصوصا دوی دریس ورته وایي. هغه دریس چې دی بیډول هم ویل کېږي، ډول سره هم ویل کېږي.
شاغلی زرکون وایي د پښتني اتن په رنګ بلوڅي او برهوي اتن په دغه دریو ډولونو کې د ننه ډیری نمونې لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نوموړی اتن د پښتنو او بلوڅو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتن د پښتون او د بلوڅ یو مشترکه میراث دی، یا یو بل سر زده کړی یو شای دی، یا یو بل اتن دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوچانو دلته هم راوستي. لټوکی ورته وایي، لکړې سرګډ دوی دا اتن کوي.
په افغانستان کې تیرو څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیری دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي چې یو دود یې همدا بلوڅي اتن دی. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي په ځینو سیمو کې اوس هم بلوڅي اتن کېږي، خو په ځینو سیمو کې مخ په هېرېدو دی. نوموړی زیاتوي بلوڅي اتن په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غوړېدلی. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشتې کله کله کېږي، خو په ښارونو کې بیا تر یوې اندازې کمرنګه سوی دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې سته، خو چې څومره بلوچان ښار ته رانږدې کېږي یا ښارونو پراخېږي، بلوچي اتن ورسره کمیږي. یوازې نه بلوچي اتن، بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکېدو په حال کې. دا یوازې د بلوچ قوم نه، نور قومونو په اړه هم دغه خبره صدق کوي.
بلوڅان د دغه غنی دود ورکېدو ته اندېښمن دي. د پښتنو په رنګ په بلوڅ قوم کې هم اتن یو غښتلی دود دی چې ډیری اتنچان او مینهوال لري. د بلوڅي اتن له ډول سره عموما سورنۍ هم وهل کېږي، او په دغه سورنۍ کې د بلوڅي ترڅنګ د پښتو، هندي، عربي او پارسي ژبو د مشهورو سندرو نغمې نیول کېږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. تپوس همدا چې نړیوالی رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسد الله لودین ورته کتنه کوي.
فارین پالیسی خبرونه پر هغه لارښوونې تمرکز کړی چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د تړلو په اړه ده. د مطلب په دوام کې راغلی افغان ډیپلوماټان غوښتل په امریکا کې د افغانستان بیرغ رپاند او ساتي، خو ورته بې پیسو شول. د مطلب په دوام کې د افغان چارواکو او په کانګرس کې د بخبره سرچینو په حواله لیکل شوی چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت او نیویارک او لاس انجلس کې د کنسولګریو د تړلو لارښوونه کړې ده. فارین پالیسی د یو افغان ډیپلوماټ په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکلی، دوی تر وروستۍ شېبې د ماموریت د دوام هڅه وکړه، خو د پټکو امریکایي چارواکو ویلي نور د مخکنیو ډیپلوماټانو حضور عملی نه دی. د لیکنې په پای کې راغلی د کاپ د 15 نیټې په وروستیو کې به د امریکا بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارت او کنسولګریو ټوله شتمني ضبط او معلومه نه ده چې څه وخت به یې بیرته آزاد کړي. واشنگتن اگزامینر د امریکا په هغې وړاندوینې یوه لیکنه خپره کړې چې له افغانستانه یې پر دوی د احتمالي ترهګریز برید په اړه کړې ده. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزي د سه شنبې په ورځ د سنا پوځي کمیټې ته وویل د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه به یو یا یو نیم کال وروسته له افغانستانه د نړیوالو ترهګریزو بریدونو وړتیا پیدا کړي. تر دې وړاندې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د داعش د ورته بریدونو وړاندوینه د شپږ میاشتې تر یو کال پورې موده کې شوې وه. ورځپاڼې لیکلي امریکا بیلې دی چې د افغانستان په دننه کې وړتیا لوړه کړي، پر دې اتکا کوي چې له بهره په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد بریدونه پلان کړي. د ورځپاڼې په باور د کره استخباراتي معلوماتو نشتوالی دا ډول بریدونه سختوي. جنرال فرانک مکینزي بیا ویلي دا ماموریت به سخت وي خو ناممکن نه دی.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
کوم تازه ګل ګلاب د هلمند د نوزاد ولسوالۍ سره تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دلته په نوزاد کې بې سیمه او اتصالات ښه دي، فعاله دي، خو کار نه کوي سم. د اسلامي امارت او د بې سیمو د اتصالات کارکوونکو سره دا هیله لرو چې دا نوکې زورورې کې پر دوه کیلومتره خو لا سم کار نه کوي.